دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت.
ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې سربیره پر دې چې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې، دا راپورونه هم لرو. د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم عبدالله عبدالله ته د انتخاباتي مناظرو بلنه ورکړه. د سولې د عالي شورا په اړه دواړو کاندیدانو نظرونه څرګند کړي دي. د دوی له نظرونو مو هم خبرو. او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان سوداګري مشکلات تقریبا ټول حل شوي دي، خو سوداګر بل ډول نظر لري. دغه راز به په یو بل راپور کې واوري چې د عدلي وزارت له ولسي جرګې غوښتل چې د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون ژر تصویب کړي. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو لنډیز، د انتخاباتو کمیسیون وایي د جوزا د 24مې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي دي. پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکو غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه دې نوې روسیا وبلل شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. د دغه کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي. نور وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي. د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي. په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د رایو مراکز او محلات مشخص شوي دي.
د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې د انتخاباتو پر شرایطو د برابر 12 میلیونو کسانو لړلې نږدې 2 میلیون کسانو برخه واخیسته. د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. په بغلان کې پرون د افغان پلوخمری د نساجي فابریکې د کارګرانو اعتراضیه پر لته 12 ورځې ته ورسېده. شاوخوا 500 کارګرانو چې د بغلان د والی دفتر ته نږدې خیمه وهلې وه، د حقوق کورونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوله چې وایي د دوی دی او زورواکان ورڅخه نیولې دي. یو کارګر وویل
سند ملکیت دریافت کردیم، اما متاسفانه اولی ما تا هنوز پیش افراد غیر مسئول رها نمی کنند، بر ما تسلیم نمی کنند. وقتی که دیدیم که
کورون و ملکیت سند لرو خو کورمولا هم له غیر مسئول و کسانو سره دی او مشته نه راکوي. کله چې مولی دل چې دل جکپورو چارواکو اوامر ته څوک پام نه کوي، دل ترغلو تحسن مو پایل کړ. په بغلان کې د افغان پلوخمری فابریکې کارګران وایي هغو کسانو چې تر 12 کال زیاته موده په دې فابریکه کې کار کړی وي حق لري چې یو کور ورخې شي. خو هغه کسان چې په دې کورونو کې ژوند کوي وای دوی هم د دې فابریکې کارکونکي دي او د دولت د امر پر اساس دلته اړولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو غړي ډاډ ورکړ چې په مالدیف کې د ټپي شویو افغان لوپاړو صحي وضع ښه ده. په مالدیف کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تخنیکي همکار علي اسکر لالي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل 15 افغان لوبغاړي مصطفی آزادزوی، آرش عاطفي، بلال آریزو، اسلام امیری او فیصل سخیزاده په روغتون کې دي، خو وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ښاغلي لالي ازادي راډیو ته وویل چې د رهبرۍ هیئت درې غړي هماین کارګر فرید مولوي او سید حبیب کاظمي په هغو لومړیو شیبو کې له روغتونه رخصت شوي دي. ښاغلي لالي وویل لا څرګنده نه ده چې له فلسطین سره به افغانستان راتلونکی مسابقه وشي او کنه.
فدراسیون فوتبال افغانستان با ایفسی در تماس است و اونا با دیدن تحولات
د افغانستان د فوتبال فدراسیون ل آی اف سی یا د فوتبال ل نړیوال فدراسیون سره په تماس کې دی. دوی به تحولاتو ته په پام او د لوبغاړو وضعیت ته په کتو په ګډه پریکړه کوي چې آیا دغه مسابقه وشي او کنه. پر دې مسله سبا یعنی د یکشنبه په ورځ تصمیم نیول کیږي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې پرون له لاوس سره 0-0 مسابقه مساوي کړه، خو د مسابقو بل پړاو ته بریالی شو. آزادی د اوکرين په ختیځ کې روسي پلو او بلتون غشتونکو ویل هغه سیمه چې د دوی په ولکه کې ده او د خلکو جمهوریتونه یې بولي باید نوې روسیا وبلل شي. بلتون غشتونکو وایي دوی په دونیتسک ښارګوټي کې پروند دغه نوی هیواد د جوړولو تړون لاسلیک کړ. دغه سند تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې مراسمو کې لاسلیک شو چې یوازې د روسیې د دولتي تلویزیون خبریالانو ته د ورتګ اجازه ورکړی شوې وه. دغه اقدام په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی نن په اوکراین کې د ولسمشۍ انتخابات وشي. بلتون غوښتونکو ویلي تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې به انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړي پرون منځني ختیځ ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. اردن ته د خپل سفر په لومړي ټپل کې پرون ښاغلی پاپ دغه راز د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روکې جوړې او په منځني ختیځ کې د عیسویانو په وړاندې د پراخ زغم غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس په اردن کې د سوریې له شاوخوا شپږ لکه کډوالو سره هم وکتل. ټاکل شوی دی د کاتولیکانو مشر نن په لویدیځه غاړه کې بیت لحم ته هم سفر وکړي او هلته له فلسطیني مشر محمود عباس او نورو فلسطیني مشرانو سره وګوري. د بلجیم چارواکي وایي پرون په پلازمینه بروکسل کې د یهودانو په یوه موزیم کې د یوه سړي په ډزو درې کسان ووژل شول او بل سخت ټپی شو. چارواکي وایي د قربانیانو هویت نه دی څرګند. عیني شاهدان وایي یو ناپیژندوی سړی موزیم ته ننووت، پر ټولو یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې له سیمې وتښتید. پولیس د پیښې څېړنه کوي. د یهودانو دغه موزیم د بروکسل له ګڼې ګوڼې په ډکه مرکزي سیمه کې دی. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې په بلجیم کې نن خلک په ملي او د اروپایي پارلمان په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت له تایلند سره خپل پوځي تمرینونه لغوه کړل. دغه اقدام وروسته لدی کیږي چې د تایلند پوځ د کودتا په نتیجه کې قدرت په خپل لاس کې واخیست. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر ویندوی جان کربی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالات له تایلند سره اوږدمهالی او اغیزناکې پوځي اړیکې لري، خو د زیاته کړه د امریکا قانون او دیموکراتیک اصول دغه هیواد مجبوروي چې پر دغو پوځي اړیکو بیا کتنه وکړي. د سمندري ځواکونو په دغو کلنیو تمریناتو کې به د امریکا 500 پوځیان برخه واخلي. ریال مادرید تیره شپه اتلتیکو مادرید ته 4-1 ماتې ورکړه او د اروپا د فوټبال اتلولي یې وګټله. په دې مسابقه کې چې د پرتګال په مرکز لیزبون کې وشوه، د هسپانیا د پلازمینې مادرید دواړه ټیمونه د پایلوبې په ټاکلي وخت کې 1-1 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې ریال مادرید وتوانید چې خپل سیال اتلتیکو مادرید ته 3 ګولونه ورکړي. لس بجې او 8 دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې واورئ. د اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم عبدالله عبدالله ته د انتخاباتي مناظرو بلنه ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله نه چې ته تقاضا په دغه اعتبار باندې کیږي الله به دې ته وایي چې څو ملت خو به کوشي.
د سولې د عالي شورا په اړه دواړه کاندیدان څه نظر لري؟ د بدخشان کې لا هم وبش پولیس بې درکه دي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ مشکلات حل شوي، خو سوداګر وایي
اتنوی پیسد طول مشکلات حل شوی دی دا طول نده حل شوی بلکی منگ دا کراچی دلار نخبول تجارت را کم کرده
دی. دا دیو زین نورو مطالبو ترسنگ دا کابل رسپانو تا کتنه کوو او دا غراس دا مخکشو شزو دا لری ترسنگ جوان پا شیبو که اونیز پروگرام در آورو. ازادي رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او همې مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسمشری د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکړه چې په مناظرو کې برخه ورسره واخلي. خو د شغلی عبدالله ټیم وایي دوی خپل پروګرامونه د تیرو انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال توضیح کړي، ځکه په مناظرو کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی د ولسمشری دوهم ځلې انتخابات شل ورځې وروسته وشي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور حال وایي.
په اصل کې چې د ولسمشری کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکړه چې په انتخاباتي مناظرو کې د ورسره برخه واخلي. د شغلی عبدالله انتخاباتي ډلوي په مناظرو کې د ګډون لپاره شرایط لري. د شغلی عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی په هغه صورت کې په مناظرو کې برخه اخلي چې ټول رسنۍ هم زمانه خبرې کړي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان مجیب رحمان رحیمی وویل دوی خپل پروګرامونه د تیرو انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال خلکو ته په کافی اندازه توضیح کړی دي.
در دور اول مبارزات
د انتخاباتي مبارزو په لومړي پړاو کې په کافی اندازه مناظره وسوي او مطرح کاندیدانو خپل نظرونه پکې څرګند کړل. د وخت کموالی او د رسنیو د ډیروالي لکبله د دویم ځلې انتخاباتو پر مهال مشته د لومړي پړاو انتخاباتو په څیر په مناظرو کې د ګډون زمينه برابر نه ده، ځکه مشته ولایتونو ته سفرونه لومړي توپ لري
بر مناظره متاسفانه د دې مرحله فراهم نشت.
خود سیال کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زین انتخاباتي ډلوي کښاغلی عبد الله غواړي خلک یې له پروګرامونو او تاګلاري خبر سي تر ټولو غوړه لري په مناظرو کې برخه اخیستل دي. د شغلی غنی د انتخاباتي ټیم غړي نومان شنواری وویل دا ممکنه نه ده چې ټول رسنۍ دي د دوی بیلابیلو تاګلارو ته په پام سره پر یو محل د کومي مناظرې خبرولو ته زړه شکړي.
میډیا به څنګه وکولای شي د دې دریبش اتلې زم فعال دا څنګه ممکن دی چې د دې ټول یو تالار کې نه پوښي؟ د جناب ډاکټر صاحب عبدالله نه چې ته تقاضا په دغه اعتبار باندې کیږي لبید دی او ته وایي تر څو بل څه و
د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو کمپاینونه د پنځشنبه په ورځ د شلو ورځو لپاره پیل شول. تکل سوې دویم ځلې انتخابات شلو ورځې وروسته وسی.
د ولسمشری د کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی ټیمونه وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به د سولې د عالی شورا په جوړښت او صلاحیتونو کې بدلون راوړي. دوی وایي د سولې عالي شورا په تیرو کلونو کې خپل کارونه هغه سي چې په کار و نه دي کړی. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم کارونه کړی دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ټیمونه وایي په تیرو کلونو کې د سولې عالي شورا د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې او د بریالیتوب په صورت کې به د دې شورا په تشکیلاتو او صلاحیتونو کې جدي بدلونونه راولي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړی ډاکټر عبدالعلی محمدی وایي د دوی ټیم به د بریالیتوب په صورت کې د سولې عالي شورا کې داسې کسان په دندو وګماري چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي.
هغه څوک به د دې شورا غړي شي چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي او د دې شورا غړي به داسې څوک وي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي. دوهم دا چې د دې شورا په کړنلارو باندې یا دا چې څه ډول کار ترسره کړي او د سولې پروسه مخکې یوسي بیا به له سره کتنه ورباندې کیږي.
ښاغلی محمدی وایي د دوی ټیم به په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي. د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدری وایي د دوی ټیم به له هغه چا سره د سولې په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان په چارو کې نظامی او سیاسي لاس لري.
د سولې عالی شورا به یو فعال او هدفمند پروګرام تر لاسه لاندې نیسي، نه یو ظاهر شکل. د یادې شورا په تشکیل به له ډېر غور او کتنې وروسته یاده شورا خپل کارونه پر مخ وړي تر څو وکړی شي د افغانانو غوښتنې پوره کړي.
ښاغلی حیدری زیاتوي چې د بریالیتوب په صورت کې به د دوی ټیم د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. بلخوا د سولې عالي شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د دوامدارې سولې لپاره بنسټیز کارونه کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې پروسه ځکه پیچلې ده چې کورنی او بهرنی ابعاد لري.
موزل افغانستان یک معجون مرکب.
د افغانستان مسأله تر دې حد پیچلې ده چې موږ په وازیتوب نشو حل کولای. تر څو چې گاونډیو او د سیمې هیوادونو سره همکاري ونه کړي، هغه لوب چې په افغانستان کې روانه ده زیات لوبغاړي لري. امریکا گاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د لوبي اصلي لوبغاړي دي.
ښاغلی قاسم یاروی تر اوسه د دې شورا په منځګړیتوب نږدې 8000 کسانو له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند ته راستانه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات لاس به جاو پینزلس تحقیقی دی. اوس په هم نسیم شفق در تو وی چی ده کابل ده ننوی ورسپانو چلی کلی دی.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د انتخاباتو د دویم پړاو او په دې برخه کې د ستونزو او خندونو په اړه مطالب خپاره کړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې په ولایتونو کې به حساس انتخاباتي مواد څنګه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال وایي د انتخاباتو په لومړي دور کې هم ویل کېدل چې په ولایتونو کې ځینې انتخاباتي مواد پټ شوي وو او وروسته د یو مشخص کاندید په ګټه وکارول شول. لیکوال لیکي یوازې د رایو پاڼو د ساتنې موضوع نه ده، بلکې تش صندوقونه، رنګ، محافظتي کڅوړې او حتی عادي انتخاباتي مواد هم کولای شي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز ولري. د محور د سرمقالې د لیکوال په باور د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږدول هم ډیر مهم دي چې باید په ډیر احتیاط سره ترسره شي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د دویم دور انتخاباتو کاندیدانو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرداري خپور کړی چې وایي که نافذه قوانین دوی رعایت نکړي نو د کاندیدای حق به ترې واخلي. په دې اړه مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور له قوله ویل شوی چې دواړه کاندیدان او د هغوی ملاتړ کوونکي باید قومي، نژادي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لمن ونه وهي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول لایحې او اصول د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې په پام کې ونیسي او هغه مسایلو ته شا کړي چې حساسیت پاروونکي او د ملي ګټو خلاف دي. دنیا ورسپانې هم پر همدې موضوع یو لیکنه خپره کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په حواله لیکلي چې قومي، سمتي، مذهبي او داسې نور مسایل دي تیر نشي. د ورسپانې خپل سرمقاله د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو په اړه لیکلي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په ناڅاپي ډول امنیتي ستونزې او د سړي تښتونو پیښې زیاتې شوي چې دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د دنیا د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان په شمال کې وموندل شي چې څوک ناامنیو ته لمن وهي او ولې غواړي چې د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې په دویم دور انتخاباتو کې به هم خلک بریالي وي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ډیویران کرښې له هغې غاړې د هڅې روانې دي چې د افغانستان دویم دور انتخابات سبوتاژ یا ګډوډ شي، خو لیکوال ډاډ څرګندوي چې د افغانستان خلک اوس د دښمنانو پر دسیسو پوه شوي او هرومرو به په دویم دور انتخاباتو کې له خپل پراخ ګډون سره د هغوی توطیعې شنډې کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د دغه ولایت په یمګان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د وبشت پولیسو یو ځای کېدل ردوي او وایي دا پولیس جرم ولسوالۍ ته بیول شوي دي. د بدخشان د والي مرسیال ازادي راډیو ته وویل چې د دې پولیسو د ژغورنې لپاره عملیات دوام لري. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
که څه هم د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له ځانګړو عملیاتو وروسته دا امنیتي ځواکونو په واک کې شوې ده، خوله دې ولسوالۍ څخه د ورکو وویش پولیسو سرنوشت لا هم نه دی معلوم. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بایدان د شنبې په ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس نیول شوي سرتیری د وسلوالو طالبانو له لوري د دې ولایت د جرم ولسوالۍ د خوستک سیمې ته وړل شوي دي. ښاغلی بایدار ټینګار کوي چې د دې سرتیرو ژوندي خوشې کېدو ته د دوی هڅې روانې دي.
هغه وویش نفره چې له هغوی سره اسیر وو هغه له دې منطقې نه طالبان وړي د جرم په ولسوالۍ کې دي او د موږ عملیات جریان لري او انشاءالله په راتلونکو 3 ساعتونو کې به د هغوی سرنوشت هم معلوم شي، هغوی به هم خوشې شي او ټوله ساحه به تصفیه شي او دا کاملا ردوم هغوی په خپله له هغوی سره نه دي وصل شوي.
د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیوله، دغې ډلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې دوی د یمګان له ولسوالۍ څخه 20 ملي پولیس ژوندي نیولې دي. خو وروسته بیا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ځانګړو نظامي عملیاتو په ترڅ کې د جمعې په ورځ دا ولسوالۍ بیرته له مخالفینو ونیوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. دغه راز د مخکښو ښځو د لړۍ یوه برخه بله برخه هم خبرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې د پخوا په پرتله ستونزې کمې شوې دي. د دې وزارت ویندوی وایي تېر کال د نورو بدیلو لارو د کارونې له امله په دې برخه کې ستونزې 8.5% کمې شوې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ستونزې موجودې دي. په دې اړه د محمد ابراهیم صافی راپور واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې ښې شوې دي. د دې وزارت وایان مسافر قوقندي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې کار علت دا چې افغان سوداګر د بدیلو لارو نه ګټه اخلي،
خصوصا در یک سال گذشته.
په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو په برخه کې لنرمۍ نه کار اخیستی، او علت یې دا دی چې افغانستان اوس توانېدلی د آذربایجان او ایران له لارې تجارت ته دوام ورکړي. یعنې زموږ ستونزې په سلو کې 98% حل شوې دي.
8% حل شوه، اشتباه نه کوم.
د ښاغلي قوقندي په وینا افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې د سوداګرۍ د ستونزو د لری کولو په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي تیر کال د پاکستان نه د وارداتو کچه د وړم کال په پرتله 1500 میلیونه ډالر کمه شوې ده. سره له دې چې دوی د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې تر یو حده د ستونزو د هواري خبره کوي، خو وایي چې اوس هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته دي. د تجارت او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل اوس هم د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو اموالو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تو کوئی چې 98% ټول مشکلات حل شوې دي، دا ټول نه دي حل شوې، بلکې مونږ د کراچۍ د لارې خپل تجارت را کم کړی دی. او ویل ته دا دی چې هغه لاره قیمته تم کی، او همدارنګ هلته چې کومه ګارانټیګانې زموږ حاصل کی، حکم تضامن زموږ نه اخیستي چې طاقت پرسا دي. په دې خاطر باندې مونږ اکثره د کراچۍ د بندر نه استفاده نه کوو.
د ښاغلي الکوزی په وینا اوس مهال په پاکستان کې له افغان سوداګرو نه 15 ډوله بانکي ضمانت اخیستل کیږي، او دا د سوداګرو په ګټه نه دی. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکو ته له سیاسي اړخه ګوري. دوی وایي پاکستان له کلونو راهیسې د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړې، او د دغو ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلو
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي او همه مطالب لوستلی شي. azadiradio.org یا azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ روسي عملیات ګټور بولي، او وایي دا عملیات به د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو په امنیت مثبت اغیز وکړي. پاکستانی پوځیانو په تیرو 3 ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې یو شمېر وسلوال مخالفان پکې ووژل شول. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د پاکستانی فوجیانو عملیات کابل ته د هغه هیواد د لوی درسي اسرائیل شریف له سفر وروسته جدي شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو له امنیت سره مرسته کوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
شک نه میدانم وقتی
که عملیات ها در سرحدات افغانستان با پاکستان
په دې کې شک نشته. کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوی و، دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورنډ کرښې ته دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف تیره اونۍ د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان حکومت سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. پاکستانی پوځیانو په تیرو درې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو په ضد هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې په نتیجه کې د پاکستانی رسنیو په حواله یو اویا وسلوال مخالفین ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې کارپوهان وایي دا ویره هم موجوده ده چې په شمالي وزیرستان کې د پرله پسې عملیاتو له امله پاکستاني طالبان د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان ته راشي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د هیواد په ځینو ولایتونو کې د موزیمونو د جوړولو کار پیل شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دا نوی موزیمونه به په کابل، بامیان، بلخ، خوست، لوګر او کاپیسا ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لدې جملې نه به د کابل او بامیان د موزیمونو د جوړېدو چارې په 2015 میلادي کال کې پیل شي. خاغلی مسعودی وویل چې لدې سره به د هیواد ډېر تاریخي آثار خوندي شي.
لوی اقدام او پزای اقدام ده چې د موږ موجوده مشکلات باندې نوی تعمیر په جوړېدو سره به ان شاء الله په بنیادی توګه حل شي. په واده نه بده غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د ملي پروژه ده یا لوی فرهنګي پروژه ده چې دې کې باور لرم چې دوست واده نه بده مستقیمه د حمایت لاندې.
خاغلی مسعودی وویل د کابل د نوی موزیم پر نقشه هسپانوي متخصصینو کار پیل کړي او د وسنی موزیم ترڅنګ به پراته جيري بزمکه جوړ او شاوخوا 1.5 میلیون ډالر به پرې ولګيږي. مسعودی وویل په افغانستان کې د کوریا سفارت له افغان حکومت سره تړون کړی چې د بامیانو په ولایت کې به د موزیم له جوړېدو سره 15.4 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د وویل د دې موزیم په جوړېدو به په مجموع کې 40 میلیونه ډالر ولګيږي او د دې د جوړولو چاره به هم په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. خاغلی مسعودی دا هم وویل چې د خوست موزیم ته دیارلس جریبه ځمکه بیله شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د بنسټ ډبره کېښودل شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د نورو ولایتونو د موزیمونو د جوړېدو پر پلانونو هم کار پیل شوی دی.
په ننګرهار کې د کتابونو نندارتون د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي څومره چې په کار ده په هغه اندازه د کتاب له مطالعې سره د خلکو لیوالتیا نشته. نو په همدې خاطرې په دې ولایت کې دوه ورځنی نندارتون پرانیستی دی. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د افغانستان لپاره نړیوالې رواني ټولنیزې ادارې یعنی اپسو د شمې په ورځ د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د کتابونو دوه ورځنی نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې یو شمېر خپرندویه ټولنو برخه اخیستې او خپل چاپ شوي کتابونه چې په دینی، علمي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې دي نندارې ته وړاندې کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې کار څخه یې موخه د کتاب د اونین منزل او دا رنګه د ټوپک پر ځای د کتاب فرهنګ دودول دي.
څنګه موږ کولای شو چې ځوان نسل ته د ټوپک په ځای موږ کتاب پلاس وکړو او د کتاب او د مطالعې فرهنګ پیاوړی شي او د چا چې د کتاب سره تعلق دی هغه ولمنځل شي او ځوان نسل ته موږ وښودلی شو چې د چا چې د کتاب سره تعلق یې هغه ولمنځل کیږي.
په دې نندارتون کې د افغانستان د قومونو او قبایلو وزیر اکرم خپلواک هم ګډون کړی و. نوموړي وویل چې اوس مهال څومره چې لازمه ده کتاب سره د خلکو لیوالتیا ډیره کمه ده او د دې ستونزې د ختمولو لپاره دا ډول نندارتونونه ډیر ګټور دي.
فرهنګ او علم ادب په برخه کې عادي غونډه هم په مراتب زیات ګټ لري او بیا دغه سنندارتونونه چالتہ د خلکو لپاره زمينه مساعده شي چې راسي او مختلف کتابونه وګوري. من د کتابخانو خواته ډیر کم ورزو، من د کتاب د خرڅلاو جته ډیر کم ورزو. دغه ځای زمينه دی چې ډیر دوستان راسي او د خپل زوق خوخه کتاب پیدا کی او هغه واخلی او هغه مطالعه کی.
یو شمیر ځوانان چې یاد نندرتون ته ورغلی وو خوښي ښکاره کړه او په خبره یې چې داسې نندرتونونه دوی ته ډېره ګټه رسوي.
مالا محمد سنزای د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دې نندرتون ته په دې خاطر راغلی یو چې د کتاب دپاره جوړ شوی دی. کتاب خو خپله ګلاب دی او دغه کتاب دی چې موږ یو ځای ته رسی او یو د یو ړون نه بنا جوړی.
جمال صاحب ما دغه نندرتون یو تن ګډونوال دغه د کتاب اونۍ په نامه چې کوم نندارتون جوړ شوی و ما هم په دې کې ګډون وکړ. زما په اند باندې دا یوه ښه هڅه ده، خلک مطالعې ته تشویقیږي، کتاب لوستو ته تشویقیږي. که موږ فکر وکړو زموږ په ټولنه کې کتاب لوستو کلتور بیخي ختم شوی دی. هغه چې زموږ محصلین دي هغوی هم نه لولي او په تېره بیا خلک چې کتاب نه لري پاتې شوي دي. نو دغسې نندارتونونو په لار اچول خلک تشویقوي او د کتاب سره د ټولنې د خلکو هغه که لوستي که چا لږ زده کړې کړي د هغوی مینه کتاب سره پاتې کیږي او په